السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ډیره برخه درسي ساعت او د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې په مکرې د سات خبرونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هغه افغانستان ته د بشری مرستو لپاره د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې دغه هیواد مرستیال صدر اعظم هم د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هغه د ملګرو ملتونو په غوښتنه د خوراکي توکو او نورو اړینو بشري مرستو په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د پرانستلو لپاره کار کوي. هغه زیاته کړې چې په دې اړه د پاوز د مشر منظوري ترلاسه کړې او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د منظوري په تمه د پاکستاني رسنیو په شمول د ډان او رسپانې دا راپور ورکړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر میاشتې له شخړو وروسته د تورخم په ګډون ټولې لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړلې، خو یوازې د کډوالو د اخراج لپاره د لارې خلاصې دي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړی چې یو افغان په دې تور نیولې چې ګواښی کړی و چې په تگزاس یو ودانۍ په بم الوزوي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت مرستیال وزیر تریشا مکلافلین د شنبه په ورځ په خپل اکسپانه د غکاس محمد داوود الکوزی معرفي کړ او ویل چې نوموړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورس سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. مکلافلین زیاته کړې چې دغه افغان وګړی د تیر اونۍ د سیشن می پورز او یو ورځ مخکې لري چې یو بل افغان واشنگتن کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي، د اف بی آی پولیسو لخوا نیول شوی. تریشا مکلافلین نور جزئیات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې محمد داوود الکوزی متحدینو ته د خراغ لاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی وو او اوس په تروریستي ګواښ تورن دی. د طالبانو حکومت یو ښځه او یو نارینه له کوره د دښتې او اخلاقي فساد په تور په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د شنبه په ورځ ویل چې دغه دوه کسان د روی دواب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم په اساس له شلو تر دیرسو درو وهل شوي. اعلامیه زیاتوي چې دغه ښځه او نارینه تر دوه کلونو په تنفیذي حبس هم محکوم شوي. ستره محکمه دغه راز وایي یو بل کس چې د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتنی تنفیذ حبس محکوم شوی او په عام محضر کې نه دیرس درې وهل شوی. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال غبرګونونه پارولي دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړ توګه تړل شوی اعلان کړ. تیر اونۍ وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبر ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغو کړې. د متحده ایالاتونو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداري ورکړی و چې د نظامی فعالیت زیاتوالی کولای شي ملکي الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تیرېدلو نیولې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتلو پر مهال احتمالي ګواښ رامنځته کړي. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخامخ دی، د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړي. متحده ایالاتونو ته یې د مذاکراتو ټیم لیږلی او په خپله یې هم پاریس ته سفر پلان کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مومنه قدرمنو غلالی ز دکونکو زبرشن غم هارت تاسو ټول تشرغاس مېم دنن رزي درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر غجوړو صحت مند او سږی وخت مو په خیر وي. درنو غلالی ز دکونکو زمرا تاسو دنن رزي درس لومړی لوست افغان او مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به مړه تاسو زمرا د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی. اول یې نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتاب چونکی د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډېره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه وه چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمله څخه دا پیژنده شوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوې وه په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژنده شوې ده. او مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن وو او د امیر غیاث الدین لور وه چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبري په غاړه درلودل چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوې. تر 1980 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1980 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. سیږي ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري کمری کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړه کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارح د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکې او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول، هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې گوهر شاد بیگم له ساينس علم او هنر سره ډیره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځیده. دغه ښار د گوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساينس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډیری یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی گوهر شاد بیگم ډیره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډیر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بیلابیلو ښارونو د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د گوهر شاد بیگم. د گوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د گوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د گوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی گوهر شاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د گوهر شاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د گوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه گوهر شاد جماعت په خپله گوهر شاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه گوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهر شاد جماعت چې میرمن گوهر شاد بیگم جوړ کړی و په هغه کې ښکلي معماری څخه استفاده کړې وه، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشیو څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولې دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهر شاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولې دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. گوهر شاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هسي ځانګړي اهمیت درلوده او د فکری نظریه منل کېده. یعنی گوهر شاد بیگم د یو پرمختللي افغان قهرمانی مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغان مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغان مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې دې سره رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې گوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوی دی هغه په ډیره هوشارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شاهرخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهرشاد بیګم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورسته تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې ګوهر شاد بیگم اوس مهال اثر. ګوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشان جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځه څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې میرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په مشهد حد کې د ګوهرشاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ تاسو د میرمن ګوهرشاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیگم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیگم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغه درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل درس پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو وګلری زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې په تن وي. درنو وګلری زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشهور میرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اتلې افغان مشهور میرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو وګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ موږ تاسو لوست میرمن ګوهر شاد بیگم او د میرمن ګوهر شاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغانې قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې ورځې درس پښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توهی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توهی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې په پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توهی نومېده، چې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړې وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دی کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته د رهبری، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ورزده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد شوی دی. چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان کې د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ، او هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده، او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیری مېرمنی حسولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه، نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دی ورکولې هغه به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅوله چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعال رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی، او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقوقونو په باره کې کوه، او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقوقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقوقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحي پروزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنی قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روشانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپل اولادونو ته دار روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هیواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې، د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او پر دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه و د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي لستر ګو سسیده، ما ویل سدي ښکلې ګل ولې ژاړې، د ویل ژوند می دی یو خوله خندیده. دا د نازو انا له شیرونو له مجموعې څخه یو شیر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریشلی مرگ او میراث نازو انا پشپش په تقالو په عمر مرشوه د هغه اغیزې په افغانی کلتور په ځنګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعري او وتلي قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپل د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر پشپوش د شپوش په تقالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټول افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالیږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالي په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پیژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پیژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مې یو څه زده کړي وو اوسېږي. اوس هم دا هم زموږ استاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
د آزادی میلمه زمانو ریاست نوري نیک هلې ومنې. د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي يرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللی. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوې دي. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو او ریډونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسه، څومره مالونه لري او جون مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمد زما او مونږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ دغه نمائندګي کوو د کوچانو، ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته وي؟
مونږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي مونږ کې د مزوي کې، لکه مزوي کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. وړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، دیسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي، هغه علاقه ته او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېږي؟
دې خواته د ورس جنگ مخکې خطل د منګ پلارونه، بیا چې کله د ورس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در خطلی او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وي او په همدغه وړي بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کاوه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمي موسم کې به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، زمې به شې سو نو د وخو لاره موږ بخل سامانونه په وخو کتب د پاکستان دغه پیښور چارسدا مردان تر دغه علاقه پورې او باج خل هغه چې کورمی جنسی ټل پړ چینار تر کوټه پورې دغه علاقه پورې بزمي ته موږ راتلو زمون کلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه خواني شوروي اتحاد د ځواکونو په محل چې تاسو پلرونو دغه تګ را تک کوو د دوه هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړي؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امنی وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ځای کېدلې چې څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېد. آغا مونږ سراغ له بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو او ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقه دي، کشمیر علاقه شي دي، کاغا ناران دا ډېر سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاره منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچلری یو کوچای څومره رملری او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګ؟
او هم دې څه دا، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا، یو نیم سل مالا، 200 مالا غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستاله وسته یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټه اغه ساتي، او باج سلور 1500 مالا دوی بیا په حکومت غنه کورنی په خپل ساتي، زمي کې د جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوی ورکی، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، غلطه بس 200-1500 یو رقم دي، ځکه غلطه آزادې سیمې دي.
یعنی په خپل کې یو دبل لاست نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دي کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي اول ویږي، نو دغه زه شکریا د کوم خپل کوم او کوچانو نه یو لبل د مونږ کومک کوي، ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چوي چې سړی ولويږي غریبيږي، ولې علت معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان د دې غټه بيماري راشي، یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي، د دې انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په انسان باندې خدای یو پټ راشي، یا دې تندر راشي، یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو بل مونږ غکوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر کوم کې خپل خپل مشر مونږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي، بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجی صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی محمد امین نومیږي، بس مونږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، مونږ خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسو، یا د شي بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا د شي وغټه خبره راشي، نو دغه جوی ته د مونږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغته ځان رسي چې دا خبره مخه تلاړه نه چې ورای ساره کی.
آلته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغو بندونو ته ولاړ شي، یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په وخت کې دی، ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس مونږ سره ستاري کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکینی، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلکو دی مونږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړی دی، دا اوس هم او مونږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټي او پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه مونږ خلک لري، او بیا چې کله دغه د افغانانو کارټو سلسله شروع شو، د کارټو رش جوړ شو، نو جمن خلکو اکثریا د پیور کارتونه جوړ کړل جوانانو
د کارتونه مچ جوړ کړی دی یعنی په مغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نو چې تا غوانه ته پاکستان نه منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ د دغه خبرو ښکارستو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو ډیپورټ سنټرو ته لاړ هغه ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورټ سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورټ سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شلش په بل ځای پنځو ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورټ سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلک هم په ډیر کم به مالونه خرڅ کړه یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ما شپږ سو میګي وی دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سو میګي می خرڅ کړې په څلور روپیو کې ما ته یو روپی ملاو سو یعنی درې روپی می تاوان شوه نو علا غوا د ډیره پښتو سره خبرې وکړې په کام کولخیلو او د مخفل طبيعت ډیر په خراب اوسه په سړی
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره د دې چې ډیر څلويخ کالمو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل دا شی ګوري دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلې چې دغه کوم افغانای دا او دا کوم افغانای دا غو دغه یو پالیسی جوړ کړې چې افغانای پیدا کی او نيسي بده کې د کوچي او د کې مولا او د عام افغاني تمیز نشته بس څوک په مخ ورسي او مغه نيسي یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپی تر واخلي یا ډیپورټ شي
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لري چې لڅومره کلونو رئیس آل د پاکستان کې اوسېدلې یاست تر ځایونه معلوم دي په وړي کومو سمو ته تلای په جمی کومو سمو ته تلای کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیر بیا چې تاسو د کوچان حالته ور سره ثبت وی
بالکل د منګه کوم هغه شی دی مثال دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د منګ د اسناد لرو چې و دی یو سرکاري غره دا منګ دا غره ټیک کړی په 1390 کې 1350 کې مثال په دشه په مخکینو سندو کې منګه غوته خپل ټیکس ورکړې او خپل وخان او رمې مل ته ساتلې دي او د دې تاریخي اسناد د منګه ستا خو د دې ځای نستا چې د منګه ورسو چې کومجه ته ورسو هغه وایي چې منګ تا ډر لبره نه ده تر چې پرانه پوری زتللې ما هغه وایي چې منګه جزئی چیپ کمشنر ته زغفل تللې ما هغه وایي منګه جزئی یونیسیار ته زغفل تللې ما هغه وایي منګه جزئی او آرډر مونږ ته لپاسه دا هغه لپاسه جاي مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه د حکم جته مونږ لاړ شو
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي کې یوازې د پسیمه پوری تړلې وی چې په تیر بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې حالت یو څه ناکراری زیات وی آلته یا هغه سیمه چې د پاکستانی چارواکو تر کنټرول لاندې دي حالت د کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي په څلور صوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبې کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمې پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دا رمې لکه لنګې میږي بیا د بې دماتي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي دلته باز خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي او غوته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغښمو ووتل څوک افغانستان ته لړ او څوک د خیبر پښتونخوا ته ووتل
د تاسو کوچان او حالته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغه تاسو سره هم ژبي نیوي یعنی ډیر د افغانستان سره تړلې نیوي او هغه سره تاسو په اړیکه کې یاست
بالکل دا شي خلک سا نیم دی کشمیر کوچان دی کشمیری ماجر ورته وای لکه دی پاکستان مقبوضه کشمیر دی او نیم گجر ورته وای دی کاغان ناران دی سواتو دی دوغ علاقو گجر دی کوچان دی دی وسره مون ډیر ژوندۍ اړیکې لرو ا مړی ژوندۍ وسره لرو راس او درس وسره لرو یو لبل خواخوږی وسره لرو ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم ریواج دندم یو ده
په دغه حالت کې شتاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست هغه خو له ورته ستونزو سره نه مخ
نه نه هغه ځکه نه دی چې هغه خپل مینې لري خپل انتل لري هغه په ټیټ لیول کوچان دي هغه چا سلم علي دي چا دوسته وي دي چا پنځوسی ځکه هغه د سیدی لکه یو استاد پورې چې شاګرد دی د سی کوچان دی
د هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولای شي
کولای شي هغه چې موږ باندې ډیره سخت یم په بازي خلکو راشي هغه وایي چې تا را مده مار می تر غړه کا ته ځان یو خوکا او د تا مال به تور ز پورې زی پازت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور هغه خلک هم دوست دي کوچای خوار شرته د شکان د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو من تر خپل خوږی سرګند کی بس هغه مرجر تر وخی
حاجی صاحب د کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي که د سی په لاند راتو وای چې ستاسو دغه ورزنه ژوند څه ډول دی
دغه خبره ضروره شار سره په خپل ځکه خوشاله اوس منګه د خمی ژوند د منګ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې د 1500 کلونه واخله تر نن پورې د منګه هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د منګ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږي بس د سیاست کارته وي اوس په دغه موږ تاسو دريږي
دغه کېدې کې کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژي آیا دا هم کېدې ته ننويستلې دي کنه
بالکل اوس شمسيان راغلی دی بیټرۍ دي سہولتونه جاتوې دي او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولې بازي غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړی دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمې څوک پیې
دا د شي اوس یو کور کې لاس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور پښیمو کې لکه پینګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته زی او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانې را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپنی کوي مغه مون سره رمې دی
کله چې لوي سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پات کیږي
دا مون ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارا کته سودیر سیزن مون ته معلومات دي باج وخت مون منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه فصلو سیزن مون ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک دی هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک دی عمل ته پسلونه ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کې هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړې مېست معلوماتي د اړې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان شو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزنه بل زی ته زی الته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزا
من کو شو دی مستو کړه وړي د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور مونږ چې باج خلک کسانې ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچاني میګي نه لري دغه نر نرانوري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چا چې 200 میږي لنګي نو سلو کې دي کې یو نرانوري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډیر ربای کوي هر کوچای 50 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیږي او غوړی واده کوي او زوی ته واده وکړي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کاله مخکې د موږ رواجونه او 100 کاله مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته په ډیر احترام او په جزئي په سوال هغه ته مننت کوو چې تا ته موږ د خیخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ هم څنګه بولو موږ سره خیخي وکړه دغه لارې خیخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه سیستم کوو
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګه
نه په دغه وخت کار کې خپختنه د وکړو ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه یادی ګسل 200 کال مخکې به چې خېخي وکړه هغه وخت کې روپی نه وي په مقابل کې به میګي ورکولې او شا سره به شي روپی به ورکولې اوس سره روپی ورکي ا ان دې روپی ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلک لږینه ډیر خبر سو دغه ځای ناروا بولی دغه تمنګ ول ور وای د خور او جلور روپی اوس مونږه شاري چا وڅ کیږي هغه خو بیخي نه اخلي او بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلی چې هغه خپل لور ته سامان ته وکی او هغه سامان سره خپل کور جګه کی د خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نسته
دی تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیاي خدمات څه ډول ترلاسه کوي هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري روغتونونو ته
بالکل وروره منګه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام آباد واخل ال کاغان نارام پوری 15 ډیر سکالا په پوت للیما وراغلیما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ بیا یو مریض سره دوو درې زو او هغه ته معلومات یې د هسپتال بس هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندۍ هسپتال یې غته منګ مریض ولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض یې بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکو روپی اخلي او دواندار مریض تی بیا سرکاري اسپیټال د بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا موږ سره می اسپیټال کې دا سیستم نوسته چې تا غوانه کو پاکستان ہے
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټول کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچېره هم دغه کې همداسې کړکې چني وی او یال دینه نور هم کړکې چني شي فکر کوي د تاسو ژوند بم حالت ډیر تریخ شي
موږ ژوند تریخ نه تریخ شوی دا ډیر خدای گواه ده موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نه ست افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بوله دا غوا موږ سره د شیول کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم د غلط و شروع شو منګه ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی باز وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د منګه غږ له وسه د سې جای نسته چې هغه د منګه غږ اوریدلې او د منګ په باره کې هغه خلکو څه سپارښت کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای ز پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی موږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو وړې باغ چتلو بیا هم چې تاسو افغانان بولې ساده افغانان موږ هری وسره 1500 200 300 میګې دي نو دا خو په یو ورځ او په یو جمعه او په یو میاشت کې نه خرڅيږي دې لپاره د سیو قانون جوړېدل پکارو یا بارډر خلاص کړی وای مونږ خپل رمی له ځان سره راولې وای تللی وای او یا دلته مونږ د پاره د سیو سہولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپل رمی د مونږ کوچی سړی خو پر رمی ځل نه کیږي د خرڅولو خو ډیره سخته سخته نه سخته مجبوری راغله نو مجبورې چې خپل رمی به خرڅو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پری جوړه داسې وخت راغی
اقوی چې نیول شوی تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوی ورسره په تماس کې یاس چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دی خو کې هم وچکالی ده ډیرې سیمې هغه څړځوینه چې په خو به کوچان ورتلل هغه هم محدود شوی دی
بالکل اوس هغه کوچان لکه هغه کوچان نسته چې خپل نیکبې بلد موږ دغه نمونه پاتې دي زره جا تور تیر دی خانو للارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پری دی دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار للارې لاړ کندار په شمو کې دی کدی تورخم په للارې لاړ کابل او د رنگرات په شمو کې دی ادي ځون تیرې پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نوی کوچای بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې اړې خواته حکومتونو نن سبا سوج نه کوي بس دوی خپل د جنگ په حالات کې او غایو کارته سوجي او عوام ته سوج نه د دغه دواړو له جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیږي
اجي صاحب ورسته خبره مو وکي څه غواړي له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د مونږ आवाज ورکای دار چیرته نه رسیږي خو د مونږ आवाज د اعلی د دوی غوغو ته په غټ आवाज ورسي د دوه ملکونو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت تیر کړی او ډېر چې دوی جدا کیږي دوی ډېر افسوس یې زارایي نو چې امن راسي لکه پخوانه چې د مونږ کوچانو عام عوام سخل تک را تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
شب خواه